آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند په اړه د دوی د فعالیتونو په اړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټولو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دي. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار پلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سمه ډېر علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ورسلم. په هماغه ګړی یې ورسلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا ته راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویلته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته ما ته راوړه. مال شدی، نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صابو عبدالمجید سربلم نو زرا دوی ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو ځایو کې درسره جذب کوي ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ماته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه وه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه په هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچی هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دي ما لور ورځه یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دي هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په پلی افغان کې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاسلیک په کښې کېوالې و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د طلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل شي. هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړنه بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سړی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کښې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی زما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پسندلي کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به و ده په کتاب مطالعه کوه. زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیر مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډیره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې ووایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده، دی بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو وینه نو اغا پا تابنه تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او سیزي ژوند
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینهو په برخه کې، د ښځینهو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایئ چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یې هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کې زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز پڅکې ده؟
شعر یو
داسې
هغه لري
چې واقعا
ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم، د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړی. یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستې وس؟
زه دا تقریبا لس کال خپل درس وایي ولا سم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکي، او رسمی اغنال رما اخری زما اخری ماموریت چو در پیشور اغنی و در افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتی شما اغنی و رسمی ماموریت تو اچ پا دوازار دیل لسم که رسمی دکات رسمی شی بو پوری نو اغنی ماموریت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې. دا شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کری دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې تاسو په ټول باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
دیر لید منی لیون کی در بدل کر دی اور پسر گر دی مد فضا، دیر لید منی لیون کی در بدل کر دی اور پسر گر دی مد فضا، اور پسر گر دی مد فضا.
ومه ورز دا ونی مهمه په خطا کته
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مې ورسته مو رابول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته ده، د چټ جی پی ټي او چینایي ډیپ سیک ترمنځ د سیالۍ له نوې پایله هم خبرې کې، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکي. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پیل څرکونه، 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې، طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدل دي،
خلکو بیچارهانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړه وکی. نو مهمه ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکو ورسته د عباس تنگزی او دوا نور ملایانو غیابت د ستنځي کورنۍ وای نو موړې مریض ده، طالب سرچینی وای هواد نه وتله، مولا عبدالقادر خانی ته مولا عزیز شجاع هم له نیو کورس نه نظر کړي.
نو د کټمن د پاکستان لازمي ځکه چې ده تحصیل کړده د هندستان دی، او د هندستان اړیکې نږدې شوې د افغانستان سره، او پاغه کې ده بالکل تاثیرات شته دي. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکایي دی، ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یو په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علمانه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه ده حکومت په خیر ده او نه ټولنه په خیر.
او افغانان جنو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه، طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللی. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړې چې افغان نجونو ته بورسي ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي، او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره یې ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره شوي دي، د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې هلته ځي، دا د طالب دپاره، د دوی د ملایانو دپاره، ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي، او بل څوک یې وروزي. ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسي، او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته ورکې، هغه هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نقدو کڅوړو د بندښت له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلي، او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویه موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر 2 ډالري مرستو د بندول له غوښته وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه، 38 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي، تر څو په ناڅاپي ډول اچا افغانۍ ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي. دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی، او په دې فرمان کې له هیواده د حواله لارې تر 50,000 ډالرو، او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي راډیو ته وایي، دوه میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي، او شاید درې میاشتې د معاشونو ورکړه نوره هم وځنډېږي. خو د طالبانو ویاند وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ محال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي، خو دا چې په اوږد محال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي، دغه دپاره باید د هېواد داخلي اقتصاد، داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي، تر څو موږ صادراتو دپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار په دې وشي چې په افغانیو باندې وشي، تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هېواد داخلي منابعونه عاید زیاتېږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کېږي، هغه سره واردات راکمېږي، ورسره صادرات لوړېږي، دا بالاخر د باعث کېږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزه شي، او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت نه دی ویلي چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړې له امله بندي شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسې وي. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندوی فنډ نه تغذیه کېدلی. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسؤلانو ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتري وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خو دا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دي کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دغه شیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونو نه فائدہ وانه غستل. د امریکای اوسنۍ حکومت د ترامپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه ماروبیو دا هغه شدید مخالفین نه دي چې دوی سوزل سرګندونه کړې وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبرې عملی کړې دي په طالبانو اوس ډېر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندي کړلې، او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړل چې په افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا ونه وایي، خپل خلق خپل ملت ته اسانتیا برابر نه کی، د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی، نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نکوم چې طالبان بل دي مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي. خو فکر مدار چایا طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې بدیا غیسوی یا د افغانانو غم باور سره وی کنه وی، خو د افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځای مو مشر مولا هبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزی د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ رادیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزی ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ یې د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره، او د دې تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه و، بلکې دی د طول درې کالو کې دې مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع رخ ورکړي چې دته دا خطر او وختار ورکړ شوی، نو د کتمن د پاکستان لازمي ځکه چې د تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی، نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یې او په یو رقم یې د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس ترنګزي زوی ازادې راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تګ ټولې اوازې رد کړي او زیاتي تر موسمي ناروغۍ وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت یې ازادې راډیو سره شریک نه کړی شو. عباس ترنګزي تېره اونۍ ویلي وو د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه بلکې د خپلې خوښې په اساس 40 میلیونه نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتدارۍ نیوکې کړي او د راپرزېدو اندېښنه یې ښودلې، خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. دغه دواړو تیرونه د علماو په یوه غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازی او سم پالنه باندې نیوکې وکړي،
چې په لسګونو کارونه یې د دوی سره اوګه په اوګه باندې مبارزه کړې او د دوی لپاره کار کړی او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس زغملی شي، نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي، نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني افغان ولس به څنګه وشي کولی، یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی چې بدوی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علمای کرام په کابل کې راغونډ شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکې وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نه ځي، دا د افغان ولس ته او حتی علمای کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بې عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغو په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو مجرد چې دېج نوزو دا زمونږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي، خو هغه خلک چې وایي بتنګ آمد بجنګ آمد نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه صلبر شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنا ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسره شي دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت چارواکو امور باندې احتساب ولري، دی هغوی انتقاد وکړي، دی هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي، یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبردی کیږم زوریږم یا ما سره خشن چلند کیږي. نو دې لپاره دا په کار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې لپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علمانو د حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي او استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیرونی له 14000 افغان ځوانانو او 15000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو تون دیني وکی کړی دی او د نجونو له علم سره دښمنی د خپل رژیم درا پرزیدو لپاره لوی خطر بلل دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4500 نوي تعلیمي بورسی اعلان کړی دی، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي او پاکستان هم ورسره دا منلې چې د اسلام آباد هرې بورسی ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړ زده کړو اجازه نه ده ورکړې او دا ورپسې تبلیغات روان دي، خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلې او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونی سي لږ رښتونی په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نه سي پکې کوی چې دا به م له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ورباندې راغله په یوولسو ورځو کې درهم برهم کړ، له مخې یې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار اوزارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسي او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کوي. که د دښمن غېږې ته یې ورکړي، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسېدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړې دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبانو ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریه یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشه یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبان دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده، او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپین یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړي چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
اوس هم د تېرې اونۍ لنډ خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیره اونۍ له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي انقلابي سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوځ منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوځ د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د التحریر الشام د متحدو وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوه. د سوریې د نوي واک ته رسېدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کېږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، ولسواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کېږي، خو په عین حال کې افسوس هم ښودل کېږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک و چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړي. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده، او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تېره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شل ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښې لاس باندې بالینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 2.5 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی، په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شویو لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره محنت خواري شوې او په مونږ هغه اعتماد چې کوم مونږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډیره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي، او به خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلی او همیشه ملاتړ کړی دی.
Oh, it's gone past as it is. No, it's nicked it. بلخوا د آی سی سی د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنیو لوبو لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شل ورځو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې تېره اونۍ د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکي او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کال کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس دا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندېښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تېرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هېواد ته په خپل فریبکار مین پسې ورغلي امریکایي مېرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستې مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولې او آنلاین نکاح یې ورسره کړې وه، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغه مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کېنولې چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ وي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښو ته کتل.
لیلا خمار سرغو وپ ما کڑے اثر دے لیلا خمار سرغو وپ ما کڑے اثر دے رنگ رے نار غم و زخم می دا اثر دے لیلا خمار سرغو وپ ما کڑے اثر دے لیلا دخلی خبری وپ ما لگی شکری لیلا دخلی خبری وپ ما لگی شکری کو حسن دما مرا و خبر پی لرو بر دے لیلا خمار سرگو وپ ما کڑے اثر دے گردی گم پو کسو کی و پشاڑو پ میرو کی گردی گم پو کسو کی و پشاڑو پ میرو کی کشکول میں دے پغاڑا و خلقوائی قلندر دے رنگر نار و دخل دا اثر دے لینا پمارو و پمارو دے اثر دے لینا پمارو د عشق مدرسه کی داخل شم تلوسه کی د عشق مدرسه کی داخل شم تلوسه کی هر څه شورا نه پاتې اختیار مې د دلبر دې رنګور مې نور بیگم و زخم مې د دل سر دې امان دی مشیره شاعر بک مزیره امان دی وای مشیره شاعر بک مزیره شاگرد می بریاله ده و زما په جنت دې لاله مار کو کومه کړه